شیچاری احمد شیبریم د ازادي رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویانسی احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي د غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژۍ وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لیندۍ په درویشتمه او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له سردراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نه شتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالی ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره یې نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یوه ویډیوي بیان کې چې د لندۍ پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یوه نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیشال عدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحد ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې به جګپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس سره تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه په ورځ لزلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشه او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپایي مشرانو سره خبري وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو لډګره د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمر لوبډلې نن په آسیایي اتلولۍ کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمر لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابو ظبي کې تر سره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 ورونو کې د وو لوبغاړو په ځان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لږ عمره سې جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. افغانستان د دې اتلولۍ په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او ماليزیا یو ځای دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په اروپا کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوی. افغانستان ته ستانه شوی کډوال بیا د شمې را رسیدو ته اندېښمن دي.
موږ د یوانو لغواړو د موږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناوی را پیدا کړي.
په دې خبرونه کې د هغو افغان کډوالو اندېښنې هم د سره شریکو چې جرمني په خوا د منلو شمنه کړې وه او اوس یې رد کړې دي. هلمندیان د بوس کلا ته د غزیدلې سړک ته جوړېدو هیله لري.
د بوس کلات د افغانستان د څلور دیش ولایتونو ولوسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرنی سیلانیان هم راځي.
او په دې خبرونه کې
د کتاب لوستلو ته چې ځنه تنګیږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه وسره نه تر.
دا ډرامه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړه شوې. د دې ډرامې د جوړېدونکو څرګندونې هم لرو. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پولند سرحدي ساتونکو ویل چې دوی یو تونل کشف کړي چې له بلاروس څخه پولند ته د ځمکې لاندې مهاجرینو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د پولند سرحدي ساتونکو نن په یو بیان کې وویل چې د دې پټې لارې له کشف وروسته له 130 څخه ډیر کډوال نیول شوی دي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې دوه شکمن انساني قاچاقوړونکي هم نیول شوی، یو 19 کلن پولندی دی او بل 40 کلن لیتوانیایي تابعیت لري. ډیرې نیول شوی کډوال د افغانستان او پاکستان اتباع دي. د بنگلاديش، نیپال او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم نیول شوی دي. دا تونل چې په لسکونو متره وشته شاوخوا 1.5 متره لوړ جوړ شوی دی. د بلاروس پاړخ کې په ځنګلي سیمه کې پټه دروازه لري چې د پولند پاړخ کې د وتلو لاره د پولې له خنډ څخه شاوخوا 10 متره لري موقعیت لري. سرحدي ساتونکو وویل چې تونل د برېښنایي کشفي تجهیزاتو په کارولو سره کشف شو. پلټونکو معلومه کړه چې دا تونل پخوانی دی او یو شمېر کسانو د دې لپاره پخوا جوړ کړی وو چې پولند ته چې د اروپای ټولنې غړی هیواد دی داخل شي. د سرحدي ساتونکو په وینا سش کال تر اوسه پورې د پولند بلاروس پولې لاندې درې نور تونلونه کشف شوي دي. پولند په مکرر ډول بلاروس تورن کړی چې له بحران ځپلو سیمو څخه د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پولې ته د مهاجرینو تګ راتګ تنظیموي. د طالبانو د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوښ افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستانه 130 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. یوشت مرستانه شبی افغانان بیاوی د شیمه پراتک سره د سرپناه د نه موجودیت لامل له سخت یخنی سره مخ مخته. اکرام الله اکرام راپور لري.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د ژمی موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لا لوړان دی. په دې موسم کې بشری مرستو ته د ګڼ شمیر افغانانو د اړتیا د ډیرې دوره پورونه ورکول شوی. له پاکستان او ایران تازه ستانه شوی یو شمیر کډوال وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وای له وی خو به کاری ول بل خو د ژمی موسم د دوی ژوند له سختو کډاونو سره مخ کړي. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یو خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
منګه د یوانو غواړو د منګه مشکل تبات توجه کی او دا سرپناه را پیدا کی خلک د څه خلکې د جدال ته هیڅ سم نه لري، نمزه کلري نه جائیداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. دغه تپوسنیک باید دغه تپوس وشي.
اخوا په تورخم خرګوټی کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستانه شوی افغانان د غلطه د سانتیاو د نشټون خبره کوي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وايي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم امرسته ورسره نه ده شوی.
موږ 15 شپې کېږي د موږ هم چانه د خبرلې بل بل هغه چې کوم روپۍ وا په قرض کور باندې هغه موږ راخېسته و هغه موږ نه یا ولا کې دی یا لګي وړم مریضان د غون زکام یخنی دي شینوالې دې په دې رقم باندې دي.
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوی کمپ مسولینو ویلي چې ستنو شوی کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیا وی برابرې شوی. په دې حال کې ایران تازه یو ستن شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیان هم ناروغان شوی دي.
کلینیک وجود نه دره
دی وایي دلته روغتي کلینیک نشته. ماشومان ټول ناروغان دي، نه پويګو چرته یو خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو. ژوند مو په ډېری سختۍ تیریږي.
سر خراب مې وشه.
دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلې. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12 په پکتیا کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي تازه د دسمبر په 12 له ایران او پاکستان 130 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسیده په خپل خوخه او په جبري ډول ستنې شوې. که څوم د دې کمیسون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شوی کورنۍ سره یو لړمرستي شوی خو افغانستان ته تازه ستانه شوی کډوال تر ډېر له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوی افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار لمه خا د بیوزلۍ او بیکاری راپورونه خبره شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه ادارې په خپل راپور کې د خړو د نامنۍ پاړان د ښنه خودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت د خړو نامنۍ د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه زلزلې سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
بیا هم د کډوالو په اړه د جرمنی له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمنی خپل هیواد ته د هغو د لیږدولو ژمنه کړې وه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتي وای دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړې دي. د جرمنی رسنیو د راپورونو له مخې دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرال حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر هغې د شر تر شره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني فدرال حکومت د پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو خزو او سړیو ته چې د غیوت د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلي دوه اجازه ورنکړي پراخ پرګونونه پرولید. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیوت د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې 2 کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی خو تازه یې د دې هیواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12 یې ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیریش داد اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو ځکه نه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
په پاکستان کې یو بل افغان چې ورته ژمنه یې ترلاسه کړې او ده هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل
لکه د خپلو نورو وطنوالو په شان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو اندېښمنونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ دسمبر 12 په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایدیالوژیکي انګیزې سره د کډوالې یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې کولا پارا کولای شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویلا دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیل له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ د داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10 یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقوقو د څار بنسټ او د کلیسا او ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته لستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د می په میاشت کې ودرید، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغې واته انتقال شول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د لوګو لټګرم او د خبرونې په فایل کې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د بنگلاديش لنولسکلونو کم عمر لوبډلې نن پاسیا یا تلولې کې د افغانستان لنولسکلونو کم عمر لوبډلې ته په دروي وکټو ماتي ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې تر سره شو. په عربي متحده اماراتو کې د آسیایي جام تر لنولسکلونو کم عمر جام لوبي روان دي. د دې لوبه په ترس کې نن یو بل لوبه د نیپال او د سریلانکا ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې د نیپال ټول لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د دوه اتیا منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې سریلانکا په 14.5 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړې، دوه لوبغاړي وسوسېدل. سریلانکا، نیپال، افغانستان او بنگلاديش د دې اتلولي په بریګ ګروپ کې اوسه شوې دي. په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربی امارات او ماليزیا اوسه شوې دي. د الف ګروپ دوی لوبي پرون تر سره شوې چې په یوه کې هند او پاکستان ګټونکي شول او متحده عربی امارات او ماليزیا د لوبي بایلودي. او هند ته د فوټبال د نړیوال ستوري لیونل میسي سفر خبر لرو. لیونل میسی د نننی سفر پر مهال چې کله د هند ته ورسید ګډوډي رامنځته شو. د میسی ګڼو مینوالو د کلکتې شهر د سالت لیک د لوبغالي څوکۍ مات کړې او میدان ته یې وخرڅولې. هغه په غوسه و چې ولې میسی له نږدې ونه شو لیدلی. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټونکو لوبغاړي په لوبغالي کې د تنظیمونکو د ویلوې کړې لخوا بدرګه کېده او یوازې 40 دقیقې وروسته ووت. میسی به په کلکتې، حیدرآباد، ممبئی او نوې ډیلی کې په کنسرتونو د ځوانانو د فوټبال اکاډمیو او خیریه غونډو ته ورشي.
ولسواکی د وی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
هلمندیان د بوست کلا لورته د غزیدل سړک درخې دوه هیل لري. د هلمندیانو په باور کدا ډبرین سړک ورغول شي د بوست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتګ ورسره زیات شي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د سړک ویچاړېدو نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
بوست کلا شته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي د کلاته د غزیدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د لمینځ تللو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي. د بوست کلا سیمې اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستي شنبه د دسمبر په 14مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بوست کلا ته د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرنی سیلانیان هم راځي. خو بد بختانه د څول سیزو رئیسی د بوس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب حالات کې دی. سیلانیان ته ګوراتک پر کوي ډیر پستونځ کې دی. خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه همدارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
خغلی بوستی وای د محل په نورو ورځو کې پلسکونه خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بوست کلا لیدو ته ورځي چې د هلمند اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکو او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمه بلوسیدونکو او خبريال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وای کله رسموي بوست کله ته به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د سیمه د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړیږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسني وخت کې ورغول شو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلایبوست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري دا راته ورغی.
کځام د نوموړي په خبره د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیر الله خیرخه بوست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې و چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي خو لا نه دی راغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بوست کلا د افغانستان له لرغونو آبدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزي د بوست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بوست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بوست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزش لږ تر لږ 3000 کال شاته ځي. دا سیمه یو وخت ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شو. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بوست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بوست کلا ته چې دا یو تاریخي کلا ده د دولتي چارواکو د خاص توجه وسی او دغه کوم ځایونه چې بوست کلا کې د ننه دي وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د دې جوړولو چارې پیل شي.
د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو خپل هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکي وایي د بوست کلا په ډبرین وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تکړه تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داستانی ادب د AI یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ کریمه نعیمی هغه افغان میرمن ده چې کال کیشي په دې برخه کې کار کوي او تر اوسه ماشومانو ته د لاسو نقلونو انیمیشن چمتو کړی دی. کریمه تازه د AI په مټ د اعتدال په نوم یو ډرامه پیل کړې ده چې لومړۍ برخه یې بشپړه شوې ده او په خواله رسنیو کې خپره شوې ده. لاغلی نعیمی سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
راځئ نن د کریمه نعیمی صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومانو ته په سکرین د کریمی نیمې لخوا د AI پر مټ جوړ شوی انیمیشن ښودل کیږي. هغې چې له یو کار راهیسې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي. تر اوسه یې ماشومانو ته لس نقلونه انیمیشن کړي دي. کریمې د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما خپل ماشومان چې د لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هیڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې د انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي، خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلی، هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای آی پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګیږي
بچیا، زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
لما سره دی ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته هم بابا یې.
یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم، ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګیږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و هغه لا سره غلل یا ځنی شام کې چې ما په هغه وخت کې یعنی د دې فکر اسې میاش مخ ما پر دې کار کاوه. د تخنیکي په لاره ما دا او تاسو چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوي او ته راهنمایي کولای چې دامي تغتیرو څو ورځې کې ما پر دې تجربه وکړلې او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم د ډیرو نورو زاویو څخه هم کولای شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرۍ هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپور کړی دی دا چې دی دا وړیا دي، ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بېلابېلو کمپنیانو هغوی خوا چې داسې وي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخر کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی یعنی چې څوک کولی شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي لکه دغه نور سیسټمونه چې دي دا د ای آی سیسټم دی او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې دا څو کاله کېږي چې استفاده ځینې کوم، نو د دغه سیسټمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي یا ډرامې جوړوي یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. پی آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دای جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخما ہر تمنا دی اور
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اوس. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې خلک چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست، شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ موږ او تاسو راځو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو، چې زیایي ترکیب زموږ او ستاسو په ژوند کې په چاپیریال، مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. او دا موضوع چې ته په تیر وستونو کې هم موږ ویلې و، نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسو بحث کوو. زموږ او ستاسو درس به د 15 صفحې څخه تر 15 صفحې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر وستونو کې، زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال ډېری وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو، چې دغه انرژي چې د موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یا خپله میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي، د میتابولیزم په نامه سیدیږي، چې هغه مول په دوه ډول و: تعمیري برخه یا هم انابولیزم، او تخریبي برخه یا هم کټابولیزم. چې دا دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره، او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې، یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. یعنې فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای سي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه، مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل، په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي، او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست چې دی هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره، چې په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي، چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي. او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي، چې د نشایسته څخه بیا مختلف مرکبات لکه پروتین، شهم، همدارنګه نور مواد شکیږي، ترکیب کیږي، جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي، او دي تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري، چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي، یعنې د نور دپاره خواړه چمتو کوي. او دوی اوټوټروفس کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل د ځان دپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی او د اوټوټروفس څخه په استفاده تغذیه کوي، هغه د اټروټروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي، چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي، هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دا شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخستی دي چې د دې زیاتې ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سر ته رسیږي. د پانه بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او ډنډه شامل دي، او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پانه موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو، قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دا درې برخې وجود لري. تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دی. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپله په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي، او د پانې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي، او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنی دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنی خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري، چې پارنشیما موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلې و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما وي او په درې ډوله چې بشروي، اساسي او انتقالي و، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پانې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري، چې دغه رګونه چې دي دغه رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي، او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري، چې زایلم موږ ول د اوبو او مدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویا موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ او تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاست جوړښت دی. د کلوروپلاست جوړښت دی، کلوروپلاست چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاست او خپل کلوروپلاست چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کیږي، او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شین. کلوروفیل شو و هغه اساسی دنده در رڼا جذب په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاست خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اگرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاست لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي، او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننۍ غشا ده. او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاست دننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه، ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي دي، لکه لیکوپلاست، کروموپلاست پر ځای سوي دي، او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله ترسره کوي. او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویډونو مثال کوم اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. دغه دی او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي چې لکه څنګه چې مخکې ولوسل کلوروپلاست مهم دندې سرته رسوي لکه خپل د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دی د کلوروفیل له امله پانو ته چوکې شین رنګ ورکوي دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري او نباتات مختلف رنګونه ورکوي او همدارنګه د انرژي زیرمه کول یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي خپل د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شدي موږ د زیاتې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو لومړی د رڼا تعامل دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې تر سره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي د غو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلکویت کې تر سره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه تر سره کوي یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره د کم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي او ورپسې د تیارې تعامل چې د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې تر سره کیږي او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري چې د کاربن ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربن ډای اکساید تثبیت کوي یعنی کاربن ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سره چې کوي ترکیب کوي همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دی هغه مخته وړي په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي چې په دغه پروسه کې موږ وایو کم نوري انرژي چې و هغه د په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل نوري انرژي په چی باندې واوښتل په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل ان شاء الله چې ستاسې د استفادې وړ وګرځي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دا کوم موضوعات چې و موږ په لاندې ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي و نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي ان شاء الله چې کوم درسونه مو چې ویل هغه مو د ځان سره نوٹ کړو او د یادمو ونوځي په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو نو موري پښتنې کتابچې مو راواخلې او د ځان سره نوٹ کړی جوابونه لاس ته راوړي لومړی پښتنه ده د پانی د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړی یعنی د پانی کوم داخلي جوړښت چې موږ ویل هغه جوړښتونه نمونه خلی او سره واضح کوي دویم سوال د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي او دریمه اخرنی پښتنه د زیاتې ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي ساسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست شراغلاست دولسم ټولګي پنځم لوست. پرې څپرکی کې به موږ او تاسې جنټیکي بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکي بې نظمي لامل څه شي دی او څه ډول رامنځته کېږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد درس چې دی هغه د 28مې صفحې څخه تر 10مې صفحې پورې دوام کوي. جنټیکي بې نظمي چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل دې ته چې ویل کېږي موټیشن یا هم د جنټیکي بې نظمي ویل کېږي چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو او میوټیشن چې دی هغه دغه د وان محرق قوا او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجرې باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره د کوم ځینی عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو په شو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناساپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کېږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جنټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوس دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پات د نیمې چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې څه کېږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي او دغه کوم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغیر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ښه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالی لامل کېږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کېږي په بشپړ لمنځه ځي، خرابېږي، خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کېږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې د یو د بل سره څه کوي ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای چې د ډي ان ای اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب څه کوي ورته خرابوي، ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن نه کړي او همدارنګه میس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دوی اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي، مثال د دوی ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري یا د دوی په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي یا هم د دوی په قد کې چې دی یا د دوی د کروموزوم یوه برخه او بلې برخې ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی یو د بسر څه کیږي تبدیلیږي. ام دا کوم پېښه چې دا عموما په ناساپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې څه کیږي رامنځته کیږي. چې نو موري ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کېدلی شي. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډولونه فعلا وایو.
لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنیټیکی بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له مثال منځ تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډی ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی د جین فعالیت له منځ په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دي یا جنیټیکي ناروغي پکشي کې پاغه نوموري کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلی سو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړې توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډی ان ای یوه برخې دوه ځله یا څو ځلې کاپي کېدو ته ویل کیږي، یعنی دوه ځلې پکښې کې شوي تکرار شوي. چې دا موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي. چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی سو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډی ان ای یوه برخه چې کیش پکې کې ماتیږي سرخی، او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سرچپه کیږي خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي، چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمي اندي چې رامنځته کیږي. چې موږ ویلی سو چې د کروموزوم د ننه د ډی ان ای د برخې اوشتل یا سرچپه کیدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما دا خپل مختلف ډولونه لري چې یو یې د پریسنتریک انورژن دی او بل یې پراسنتریک انورژن دی. چې پریسنتریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکې کې شامل وي، او پراسنتریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم د مرکزي برخه مثال نه شامل وي، یعنی د سنټرومیر برخه پکې کې نه شاملېږي. دې چې دی ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېز نه لري، او په ځینو مواردو کې د جنټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کیږي لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېز اچي. ورپسې اخري ډول سلرم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی. چې په دې میوټیشن کې موږ وايي په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډی ان ای یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي، یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل. چې موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چې کیږي تبادله کیږي. چې دا خپل مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جنیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډی ان ای مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جنټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي لکه ځینې داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي چې دا شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه په کښې کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي دوی چې دي په ماشومانو کې د پښې په شان اوازونه رامنځته کیږي، همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کیږي، یا زهري وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړۍ څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغیر راسي دوی د هغه مشخصه ناروغۍ سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپله په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې انیفلویډ دی او بل یې پولی فلویډ دی. اني فلويد چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي یو ورځې یا دوه ان مثبت یو ورځې. همدارنګه د دوی ډولونه چې دي مونوسومي، یو ډول دی چې د یو کروموزوم کمښت لکه مثال دغه د ټرنس سندروم لامل کیږي، چې کروموزوم په کښې کې یو دانه کمیږي. بل ټرایزومي دی، چې ټرایزومي چې بیا دی په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه ډاون سندروم رامنځته کیږي. او دې چې دی مثال خپله د ودې او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغیانې هم ورسره رامنځته کړي. ورپسې راځو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د درې ان راځي، څلور ان راځي، یعنی مخکې چې و یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم ایسته سو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټولو ډلې ته سټ ته چې کېږي ورداخلیږي، یا مثال درې ان او یا هم څلور ان راځي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست، مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو چشکېش څو چنده راځي، چې دا خپله په دغه دوه ډوله دی، چې ټرایپلوید دی او ټیټراپلوید دی. ټرایپلوید چې دی هغه درې بشپړ سټونه، او ټیټراپلوید چې دی هغه څلور بشپړ سټونه په کښې کې رامنځته کېږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انیپلویډي او دغه پولی پلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انیپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېرښت راځي، او پولی پلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سول. د پولی پلویډي او جی دغه د انیپلویډي وروسته راځو موږ او تاسې لور ته ورته د وینې کموالي ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډېرو کسانو کې دا رامنځته کېږي، چې مثال د دې بې نظمي دپاره هیتروزایګوس دی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډسک په بڼه ده. کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي، دا د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي، چې په دې سره د دوی د وینې د کموال څخه مخامخ کېږي. او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونو کې اکسیجن لس رسېږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چې کېږي بندېږي، چې دا خپله د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یوازې د وینې کموالي نښې په کښې ښکاره کېږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدل یې فیصدي ډېره کمه ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې څه لري؟ مقاومت لري. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، میوټیشن تعریف کړئ او ووایاست چې په څو ډوله دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی، واضح کړي. آخري سوال، لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
پنگڑو شرنگ شرنگ
ساده پنګړو چرني هر سهار بيشتني پزړ کې مي تمني ولولې را پروي او پزړ کې مي تمني ولولې را پروي او ساده پنګړو چرنګ چرنګ پلی چوکی چالون دسرو شنڈو جامون